ಪರವನೆ ಅಲ್ಲಾ ಮೊಮಲ್.
ستریم شای وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې. له ازادي رادیو نه رواني یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال له خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې مو د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د لیدنو کتنو په تړاو د افغانستان د سولې شورا له سرګندونو او د سولې او همغږۍ لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاري ګروپونو له حال خبرو. د شنبه هم اورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی ده چې د زمري له لکۍ سره د لوبې نه کوي کنه پښیمانه به شي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمای کې خپرېږي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درته سالم محمد سالم وړاندې کوي.
جمهوری ریاست وی پر عبدالرشید دوستم لګیدلی تورونه به د عدلی ادارو لخوا څیړل کیږي. د افغانستان او پاکستان دوو کاري ډلو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ عملی پلان په اړه خبرې پیل کړې. د ایران ولسمشر د امریکا ولسمشر ته خبرداری ورکړې. تکل سوی د افغانستان د جمهوری ریاست اول مرستیال عبدالرشید دوستم کابل ته ستون سي. دوستم د هغې موافقې له مخې له تقریبا یو کلن جلا وطني وروسته هېواد ته ستنېږي چې د ارګ او عبدالرشید دوستم ترمنځ په ترکیه کې سوی ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
جنرال صاحب دوستم قرار است که کابل تشریف بیاره. سایر موضوعات موضوعات حقوقی است، اونا در مطابقت با قانون پیگیری میشه.
عبدالرشید دوستم شاوخوا کال مخکې وروسته له هغې چې د جوزجان له پخواني ولی احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن سو ترکیې ته لاړ. بلخو د جمهوري ریاست ویان هارون چخانسوري ویلي چې د افغانستان عدلي او قضایي ادارې پر دوستم لګیدلي تورونه او د هغه پر ضد ادعاوې څېړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د عمل د ګډ پلان د عملي کېدو پر لارو چارو د دواړو هیوادونو د کاري ډلو غونډه په کابل کې پیل شوه. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د دې غونډې په پیل کې وویل
چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین د اعتماد سازي او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وسي او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل سي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل دغه ګډ پلان په وروستیو کې نهایي سوی دی. په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د سولې ولسي حرکت د غړیو پرلات یا تحسن نن لسمې ورځې ته ورسېد. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د پاکستان د سفارت کوم استازي له دوی سره خبرې نه دي کړي.
تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو موږ ته جواب نه دی راکړی او نه هم له هغوی سره زموږ د پوښتنو جوابونه سته، ځکه چې په 40 کلنه موده کې همدا پاکستان دی چې په افغان خاوره او په افغان ولس کې لاسوهنه کوي او تر اوسه پورې له دغه چارې څخه خلاص نه دی اخیستی.
دغه حرکت تر دې مخکې د روسیې او امریکا د سفارتونو دغه راز په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر مخې ته دغه ډول پرلات کړی وو. دغه حرکت وایي د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو له لارې د هغوی له ولسونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې پخلاینې لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. د کندهار امنیتي مسؤلان وایي هغه پولیسي نیولې چې د خپلو څلورو همکارانو په وژنه تورن دی. د پولیسو ویان څارن زیاد درانی ازادي راډیو ته وویل
معلومات
پولیس وړ مشپا په جړی ولسوالی کې خپل څلور پولیس همکاران وژلي و. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د کاندیدانو په اړه 200 ور رسېدلي شکایتونه له بشري حقونو پر سرغړونو، وژنو، د مځکې پر غصب او نورو قضیو دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر عبدالبصیر فایز د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له 3 ولایتونو څخه په مجموع کې نږدې 680 شکایتونه ور رسېدلي دي. ښاغلی فایز وایي د دغو اعتراضونو او شکایتونو د څېړنې او تحلیل پروسه روانه ده. د ایران ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د تهران په وړاندې د هغه د دښمنانه پالیسیو له کبله خبرداری ورکړ. حسن روحانی وویل امریکا باید وپوهیږي چې له ایران سره جګړه د ټولو جګړو مور او له ایران سره سوله د سولو مور ده. ایرنا خبری اجانس د ولسمشر روحانی وینا راخیستې چې نن یې د ډیپلوماتانو په یوه غونډه کې خپل امریکایي سیال ولسمشر ټرمپ ته په خطاب کې ویلي، ښاغلی ټرمپ د زمري له لکۍ سره لوبه مه کوه چې پښیمانوونکې ده. نور تفصیل په همدې خپرونې کې اورېدلی شئ. د اسرائیل پوز وایي په وروستیو کې د سوریې د یوه رضاکار مدني سازمان غړي او د کورنۍ غړي ژغورلي دي. رسنۍ د دغه سازمان رضاکارانو ته د سپینو خولیو لرونکي اصطلاح کاروي. دغه کسان او د هغوی د کورنۍ غړي د ګلان غونډیو ته څیرمه له یوې ناکرارې سرحدي سیمې ژغورل سوي او بیا اردن ته لیږدول سوي دي. د اسرائیل پوز په ټویټر کې لیکلي چې دغه ملکیان د سوریې په جنوب کې له یوې جنګي ساحې د دوی ژوند ته د ورپېښ ګواښ له کبله بلې سیمې ته ایستل سوي دي. پوز دغه کار استثنایي بشري اقدام بللی دی. اسرائیل وایي چې 800 کسان اردن ته لیږدول سوي چې له هغه ځایه به بریتانیا، جرمني او کاناډا ته سفر کوي. او د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران وایي موافقه یې کړې چې د نړیوال تروریزم او مذهبي افراطیت په وړاندې مبارزه کې به خپله همکاري زیاتوي. د راپورونو پر اساس د قرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او ترکمنستان لوړ پوړي ډیپلوماتان د قرغیزستان په ساحلي ښار چالپون اتا کې سره راټول سوي وو.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو تر راپورونو خپرېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د مذاکرات نه بلکې د سولې د خبرو لپاره د زمینې برابرول دي.
خو مهم دا ده چې د افغانستان مذاکرات تر افغانستان مالکیت ده او هیڅ څوک د افغانستان د مذاکرات لپاره نمایندګي نشي کولی بجز په خپل افغانان او د افغانستان حکومت او د افغانستان د سولې پروسې رهبري.
د راپور سربیره مرکه مو هم کړې ده چې تاسو به د خبرونې په اوږدو کې واورئ. د شند همغږي او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ګروپونو لومړنۍ غونډه نن په کابل کې په کار پیل وکړ.
د دې ناست دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان ترمابین د اعتماد سازي او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وشي.
د شن په یو بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو ځینې سرونکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه هم کولای شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړه چې د زمري له لکۍ سره د لوبې نه کوي، ګني پښیمانه بشي. د انصاف پلټکی او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په 12.9 او 3.15 اف ام په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا هم د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو د راپورونو تر خپرېدو وروسته وایي چې د مذاکرات نه بلکې د سولې د خبرو لپاره د زمینې برابرول دي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د یک شنبه پر ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت له نړیوالو او سیمه ییزو دوستانو غوښتي چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. له دې وړاندې یو شمېر نړیوالو رسنیو د طالبانو د یو استازي په حواله داسې راپورونه خپرې کړي وو چې ګنې طالبانو او امریکایي چارواکو په خپلو کې په څو ځلې کتلې دي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان هم وایي چې نړۍ او د سیمې هیوادونه کولای شي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره زمینه برابره کړي. ډېره نور حال د رحمت افغان په راپور کې.
د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کوم هیوادونه چې د افغانستان د سولې د خبرو له پیلېدو سره همکاري وکړي دوی هرکلی کوي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د هیوادونو همکاري اړینه ده، خو وایي چې د سولې د خبرو رهبري او مالکیت باید یوازې له افغانانو سره وي.
موږ هیله من یو چې هر اقدام چې د افغانستان د سولې د د د سولې مذاکراتو پیل دل وی ترمنځ د حکومت او طالبانو. خو مهم دا ده چې د افغانستان مذاکرات تر افغانستان مالکیت ده، او هیڅ څوک د افغانستان د مذاکرات لپاره نمائندگی نشي کولای بجز په خپل افغانان او د افغانستان حکومت او د افغانستان د سولې پروسې رهبری.
ان بی ایس امریکایي خبری شبکې تازه د طالبانو د وی سرچینې په حواله چې نه غختل نوم یې واخیستل سی راپور ورکړی چې طالبانو او امریکایي چارواکو څو ځلې سره کتلی دي. دغه شبکې ویلی دي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ دغه غیر رسمي لیدنې کتنې په افغانستان، قطر او متحد عربی اماراتو کې سوي دي. ان بی ایس ویلی دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ملاقاتونه نه دي تایید کړي، خو ویلی دي چې د ډونالد ټرمپ حکومت له دې وړاندې د افغانستان د ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. د وسلوالو طالبانو او امریکایي استازو د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو د خبرېدو ترڅنګ کابل چاپ ملي ارمان ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې د جبهه مقاومت یو شمېر مشرانو هم د طالبانو له لوړ پوړیو چارواکو سره خبرې کړې. په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله د سرچینې نوم نه دی ذکر شوی، خو د جمعیت اسلامي د مشرتابه پلاوي یو غړي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او د جبهه مقاومت ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي سوې. له دې وړاندې طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره مذاکرات کوي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه مشتاق رحیم د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو خبرېدو ته په اشاره سره وایي چې دا ډول ملاقاتونه کولای سي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرو ته زمينه مساعده کړي.
نو دغه تماسونه د فکر کوم چې تر ډېره حده پورې اندا پورې محدودیت لري چې دا باورونو ارزونه ده چې موږ څومره په بل باور کوو. د ساده یو هڅه ده چې وکتل شي چې نیتونه څومره واضح دي د سولې د بهیر لپاره. نو مذاکرات نه دي، البته د مذاکرات څخه مخکې د مذاکراتو لپاره د آمادګۍ اړیکې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک تیره ورځ ویلي و چې ټاکل سوی په روان اونۍ کې د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه وسی. د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله ډېرې کړې، او خلک له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې د سولې په اړه د حکومت غوښتنو ته لبیک ووایي.
تاسو موږ غلاز دی رادیو ناوړې به هم پام دی موضوع تم کېګو. د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسون غړي په دې باور دي چې د طالبانو امریکا دوه په د خبرې کول شي د سولې پروسې ته لازمي زمينه برابر کړي. د یاد کمیسون غړي ګل پاچا مجدي ازادي رادیو ته وویل د سولې د رسمي خبرو ل پیلېدو مخکې د همداسې ډیالوګ اړتیا ده چې د جګړې اصلي ښکېل خواوې سره کېني. ل خاغلی مجدي سره از همکار یوسف خان زدران په همدې موضوع مرکه کړې او په سر پختلی چې دا خبرې څه معنی لرلی شي.
ما په نظر د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د رای په اساس راغلی دی. د دې شمولیت په داسې خبرو کې اړین او ضروری دی، ځکه هغه وخت چې فیصلې کېږي باید دوی ته هم د منلو وړ وي. ولې که چېرته مونږ دې بحث ته لاړ شو چې مونږ دغه مزله او د کشاله یا دغه ستونزه چې د افغانستان کې د ناامنۍ دی او د امنیت یا سولې مسله ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، زه فکر کوم یو ضروري خبره ده، هودام د منلو خبره ده چې هغه پلاوی چې په دې جګړه کې ښکیل دي لکه امریکا او طالبان، دوی هم وغواړي چې مستقیمی خبری سره دوه په دوه وکی.
نو مجدی صاحب فکر کوي چې دا د سولې پروسې ته د زمینه برابرول لپاره مقدماتي اقدامات کنه د ملنداس یو څه دي چې هغه سولې ته سره امیدوار کوي چې ګویا خبرې پیل شوې دي.
بلکل، تاسو په جریان کې وجدي طالبانو یو ستونزه یا د جګړې دوام یو مازله چې دوی وړاندې کوي یا دلایل وړاندې کوي د جګړې د فراغه د امریکایي قواو یا د بهرنی قواو شتون په افغانستان کې، نو د دې په خاطر دوی باید امریکایان د دوی سره وغږیږي، د یو توافق ته ورسیږي، یعنی زمینه سازی د دې دیالوګ یا د خبرو اترو دپاره دغه مسله ډیره احمدي او ضرور ده. زه د خپل ځان نظر می دادم چې که چېرته طالبان سره په هر سطح خبره کیږي، هر هیواد کوي، که د افغانستان حکومت ورکی شمول وي خدای او کني ویم، زه فکر کوم د سولې لپاره یو لاسته راوړنه ده، او دوی کولای شي خپل نظریات هغه هیوادو سره شریکي څوک چې د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي او یو توافق نظر ته ورسیږي. زه فکر کوم دغه مسله د مخکې دینه چې د مذاکراتو میز ته یا اساسي خبرو ته یا د یو دایمي اوربند دپاره یا د راتلونکي د افغانستان دپاره خبرې کېږي، هغې دپاره دغه مقدماتي خبرې باید د هېوادو تر منځ.
نو په دغه ټوله پروسه کې فکر نه کوئ چې د ځینو ګاونډیو هېوادونو رول هغسې چې ویل کېږي چې د پاکستان د طالبانو ملاتړي دي، د هغوی حضور همدارنګه د افغان مقاماتو حضور دا حتمي دی که نه؟ دا حتمي په کومه موقع کې کله چې زمینه سازي وشي هغې وروسته که وروستۍ خبرې وي او دوی نتیجې ته رسېږي هغه مهال که نه سر لپایله؟
په پایله کې خو ما درته وایم چې پایله کې دغه ضرور دي په نهایي برخه کې چې یو منطقوي اجماع یا بینالمللي اجماع په دې مسالې باندې کېږي یا افغاني اجماع کېږي، په دې کې د ټولو فریقینو توافق او د دوی همکاري په د سولې پروسې کې اړینه او ضروري ده.
د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجدي و چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه خپل تحلیل له تاسو سره شریک کړ. به هم د سولې په موضوع تم کېږو. د همغږۍ او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ګروپونو لومړنۍ غونډې نن په کابل کې په کار پیل کړی دی. د کاري ډلو مشري د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان کوي او ټاکل شوی چې د غونډې په پای کې نتیجه هم اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي د دغې ناستې هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
افغانستان او پاکستان له ترنګلو اړیکو وروسته اوس د باور جوړونې نوي پړاو ته رسیدلی دي. د دواړو هیوادونو کاري ډلو د یکشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارتونو د لوړ پوړو پلاوو په کچه په کابل کې په کار پیل وکړ. ټاکل شوي چې دا کاري ډلې د کابل او اسلام آباد د عمل پلان په چوکاټ کې د همغږۍ او سولې په ټینګښت کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د دغې ناستې په پیل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې خبریالانو ته وویل، په دې ناسته کې د عمل پلان د ګډ پلان د تطبیق په میکانیزم خبرې کېږي. د ده په وینا دوی به په پنځو کمیټو سیاسي اړیکې کډوالي او دغه شان پوځي امنیتي او اقتصادي برخو کې کار کوي.
د دې ناسته دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین د اعتماد سازي او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وشي او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل شي.
د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عمل ګډ پلان تازه وروستی شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل ګډ پلان کابل ته د پاکستان د پخواني صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د سفر پر مهال چې د روان کال د عمل په میاشت کې ترسره شو ډیر د پام وړ وګرځید. د پاکستان صدر اعظم هغه وخت له ولسمشر غنی سره په کتنه کې هوکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان په جوړولو کار پیل کړي. پاکستان یو لغو هیوادونو دی چې افغان حکومت پرې له تروریستانو نه د ملاتړ په خاطر تل انتقادونه کړي دي. کابل له دې وړاندې حتی هغه هیواد ته په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو لیست سپارلی تر څو پر وړاندې اقدامات ترسره کړي، خو پاکستان تل دا ټینګار کړی چې له تروریستي ډلو سره مبارزه کوي. له دې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې تامینې جنجوا جوړې شوې غونډې ته وویل ډاډه ده چې د دغو کاري ګروپونو په کار سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې ستونزې هوارې شي.
And we see that Pakistan and Afghanistan will go to
Mongolia lari da tamalru che Pakistan aw Afghanistan ba inshallah pa sima ki da iqtisad subat aw da suli da tingxt pa barkha ki pa gada parmakhtak kawi mong da khpal plawi lar khada da sarkanda u che da da bahir da parmakhtak la para ba pujmantia sara iqdam kaw.
نوموړي وویل په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات ترسره کیږي کابل ته د پاکستاني پلاوي دا سفر د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د هیواد ژمنتیا ښیي. خو د سیاسي چارو کارپوه بشیر عاطف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان په داشان خبرو سره غواړي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه بوخته کړي.
دا نور موضوعات او راپورونه خبرونه تاسې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته ده www.azadiradio.com. به هم د سولې په رابطه بل رپورت لرو چې د افغانستان مشران جرګه له حکومت نه غواړي چې له وسلوالو مخالفینو سره د راتلونکي اوربند په اړه له دقت نه کار واخلي تر څو ورڅخه ناوړه استفاده ونشي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل وسلوالو مخالفینو په کوچني اختر کې له اوربند نه ناوړه استفاده کړې ده. له دې سره د حکومت اجرایه ریاست وایي که چیرې په لوی اختر کې اوربند اعلانېد د خلکو ټولې اندېښنې به په پام کې ونیسي. یوسف خان زدران هم د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
مشرانو جرګه په تیر اختر کې لوربند نه راولاړو شوې ستونزو او اندېښنو ته په پام سره ټینګار کوي چې حکومت باید دا ځل د خلکو ګټو ته په کتو اوربند اعلان کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه د تیر اوربند په اړه د سناتورانو تر اندېښنو وروسته ټینګار وکړ حکومت باید دا ځل له وسله والو مخالفینو سره په اوربند کې ډېر دقت وکړي.
په تیر اختر کې اوربند شو د خندر نه شو، متاسفانه دښمن د دې سوې استفاده وکړه. د زموږ پیغام به د ولسمشر او د حکومت مشر تام دای چې د طالبانو یا د دشمن یا د سیمه د استعماراتو شوم هدف ته چې په تیر آتشبس کې لاس تر او راغی ته په نظر کې نیول سره د خپل ولس ګټې، خپل نظام ګټې او خوندي وساتي او فائدہ کې آتشبس تر سره کیږي. اول یو طرف نه دوم ولس ته نه بیت متضرر نشي.
که څه هم ښاغلي مسلم یار ونویل چې په تیر اختر کې لوربند څخه څه ناوړه استفاده شوې، خو سناتور حسن هوتک د غونډې ته وویل چې تیر اوربند یو منظم پلان له مخې نه و اعلان شوی، نو ځکه لوربند وروسته خلکو ته ډېر تلفات واوښتل. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په لوی اختر کې هم له وسله والو مخالفینو سره د اوربند ویلي او دا کار یې د جګړې ختمولو لپاره د ښه نیت ښودل بللی دی. افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د روژې له وویشتمې اوو ورځنۍ یو اړخیز اوربند اعلان کړ چې وروسته بیا طالبانو هم د اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړ. که څه هم وسله والو مخالفینو له اختر وروسته اوربند ختم کړ، خو حکومت اعلان شوی اوربند د لسو نورو ورځو لپاره هم وغځوه. خو انتقادونه دا دي چې حکومت د اوربند لپاره دقیق پلان نه درلود. اوس د حکومت اجرا ریاست وایي دا ځل به د اوربند پرېکړه د بېلابېلو اړخونو په نظر کې نیولو سره کیږي. د اجرا ریاست دویان مرستیال امید میاسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دیدگاه‌هایی که مطرح میشه از جانب مشران جرگه
دوی هغه لیدلوری او اندېښنې چې د مشرانو جرګې د غړو خلکو او اړوندو بنسټونو له لوري مطرح کیږي دا ټول په نظر کې نیول کیږي. او هغه اوربند چې ټاکل شوی په لوی اختر کې اعلان شي په هغې کې دا بېلابېل اړخونه په پام کې نیول کیږي. له دې سره د سیاسي چارو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د تېر اختر د اوربند ستونزې ډېرې وې او لا هم په کابل کې د طالبانو د موجودیت او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنې موجودې دي. له ډلې یونس فکور وایي یو اړخیز اوربند ښه انتخاب نه دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو ځان خبر کړئ. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع. د انتخاباتو ځینې سرونکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه هم کولی شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتي سرونکو له ډلې محمد نعیم ایوب زاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د دارالانشأ د رئیس مرنه یو مثبت اقدام دی، خو چې دغه رئیس د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي. تیر ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان له مخې احمد شاه زمانځه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ د رئیس په توګه ټاکله ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ د رئیس ټاکل کېدو د دغه پوست د رئیس د ځنډېدو په اړه ټول انتقادونه ختم کړل، خو د ده د انتخاباتي تجربې نشتوالی او ګوندي سابقې ځینې انتخاباتي څارونکي اندېښمن کړي دي. دغه څارونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي نیمګړتیاو د لرې کولو او د چارو د پرمختګ لپاره د دارالانشأ د رئیس ټاکل یو مثبت عمل دی، خو د دغه رئیس په ټاکلو کې قانون مات شوی دی. د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشأ باید د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي او خپل چارې په بې طرفۍ سره پرمخ یوسي. د بوبل د دارالانشأ د رئیس د ټاکلو پروسې یو لړ اندېښنې پیدا کړي، ځکه چې قانون پکې مات شوی دی. یعنی د قانون د مادې زمانی قید پکې په پام کې نه دی نیول شوی. اندېښنه دا ده چې که د تصمیم نیونې چارې له قانون سره سمې پلي شوې نه وي، شفافیت پکې امکان نه لري. کوم کس چې نوی ټاکل شوی، تحصیل، تجربې او بې طرفۍ اندېښنې پیدا کړي او چې په انتخاباتي چارو کې تجربه نه لري، دا هم یوه لویه اندېښنه ده. د دندو ځانګړي کول، د باور پیدا کول، د عملیاتي پلانونو جوړول او د انتخاباتو په پروسه کې د څارونکو بنسټونو شاملول هغه وړاندیزونه دي چې د انتخاباتو د څار بنسټونه یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشأ ته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره احمد شاه زمانځه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه وګماره. د ولسمشر لخوا د تیر لمریز کال د میزان په میاشت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس امام محمد وریماچ له ګوښه کېدو وروسته شاوخوا نهه میاشتې دغه ریاست د سرپرست لخوا اداره کېده او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به تل ویل چې د دارالانشا د رئیس نشتوالي د یاد کمیسیون چارې ټاکنۍ کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال ذبیح الله سادات د انتخاباتو د ځینو څارونکو بنسټونو د انتقادونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډاکټر صاحب، احمد شاه زمانځی چې یو تکړه مدیر په تېرو کې ډېرې ښې تجربې درلودلې دي، په تېرو کې هغه مسؤلیتونه چې ده ته سپارل شوي هغه یې په ښه توګه مخته وړي دي. دلته هېڅوک نشي کولی هغه خپلې شخصي عقدې ترسره کړي. دا یو ملي بنسټ دی.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د مدیریت کولو لپاره د ځینو ځانګړو کړیو هڅې بلاندېښنه ده چې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه مطرح کوي. د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي تر انتخاباتو پورې په راتلونکو دریو میاشتو کې ډېری کارونه په مخ کې پاتې دي چې باید ښه مدیریت شي. د ټینګار کوي چې که د دغه پروسې د شفافیت او خپلواکۍ لپاره له بېطرفۍ څخه کار وانخیستل شي او د خلکو غوښتنې پوره نه شي، انتخابات به له نه جبران کېدونکو ستونزو سره مخ شي.
من نن چې ازادي راډیو ته غوږ یاست، په غزنی کې امنیتي ځواکونو د پولیسو په ګډون یو شمېر کسان نیولی دي. په دې اړه به نور حال له خپل همکار حبیب الرحمن تاثیر نه واورو.
دا غزنی امنیه کمانډان وایي د یوې اونۍ په دوران کې په ښار کې یو شمېر کسان نیولی دي. سمنوال فرید احمد مشال د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د دغه نیول سوو کسانو له جملې څخه یې یو شمېر خبریالانو ته ور وښودل وویل په نیول سوو کسانو کې پولیس هم شامل دی.
په تېره یوه اونۍ کې درویشت نفر هغه مخالفین چې تخریبي او تروریستي اعمال یې د ښار دننه او پر کمربندي پوستو باندې کول او نیول شوي دي. عملاً یې خپل پر جرایمو باندې اعتراف کړی دی، همکار ورسره اوسېدلي دي. په دې جمله کې درې نفر هغه پولیس چې په نورو جرایمو کې ککړ و لاس یې درلودی چې سو استفاده د صفیه سوه یا د خلکو د ازیاتو د ازار سبب ګرځېدلی وو هغه هم نیول شوي دي.
مشال زیاته کړه له دې څخه پرته په تېره یوه میاشت کې شپږ څلوېښت کسان نور هم نیولی دي.
او تقریبا په شپږ څلوېښت نفره په یوه میاشت کې اختطافچیان، غله، مختلفو جنایي جرمونو کې لاس درلودی، دسګر شوي دي او موضوع د باز د څېړنې لاندې دي او اعترافات د ټولو پر شواهدو باندې موجود دي او هغه څرنګوالی ته معرفي شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ په غزنی کې د ښاري ګارنیزیون په نوم د ښار د نظم د خوندي ساتلو، هدفي وژنو او غیر قانوني کړنو د مخنیوي په موخه د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ګډو ځواکونو یوه دوه سوه کسیزه قطعه هم جوړه سوه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نری پر حالاتو خبر کری.
د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل امریکایی سیال دونالد ترامپ ته خبرداری ورکړه چې د زمری له لکۍ سره د لوبې نه کوي، ګنې پښیمانه به شي. روحانی نن له ایراني ډیپلوماټانو سره په یوې کتنه کې وویل له ایران سره سوله د ټولو سولو مور ده او له ایران سره جګړه د ټولو جګړو مور ده. په دې اړه نور حال د رضوان مراد په دغه راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل هیواد پر ضد د امریکا د تګلارې له امله جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی دی. روحانی د یک شنبې په ورځ په تهران کې د ایراني ډیپلوماتانو یوې غونډې ته وویل امریکا باید پوه شي چې له ایران سره سوله د ټولو سولو مور او له ایران سره جګړه د ټولو جنګونو مور ده. ایرانی مشر خپل امریکایي سیال ته خبرداری ورکړ چې د ده په خبره د زمري له لکۍ سره د لوبې نه کوي، کنه پښیمانه به شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تېره مۍ میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر تهران یې نور سخت بندیزونه ولګول. ایران د متحده ایالاتو د ولسمشر دا پریکړه وغندله. حسن روحانی پر ایران د امریکا د فشارونو په اړه وویل چې دې ګواښونو موږ تر بل هر وخت زیات له یو بل سره نږدې کړي یو او د نوموړي په خبره یقینا موږ به امریکا ته ماتې ورکړو. د ایران ولسمشر پر متحده ایالاتو تور پورې کړ چې د ایران د اسلامي نظام د کمزوره کولو او له منځه وړلو هڅې کوي. حسن روحانی ویلي دي چې امریکا د ایران د ولس پر ضد جګړه اعلان کړې ده او بیا ادعا کوي چې له ایرانیانو ملاتړ کوي. د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو په ګډون امریکایي چارواکي وایي د ازادۍ لپاره د ایران له ولس ملاتړ کوي. خاغلی پمپیو له امریکا غک سره په خپل ورستۍ مرکه کې ویلي دي چې پر ایران د فشارونو هدف د دې هیواد په چلند کې بدلون راوستل دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په خپلو وروستیو څرګندونو کې له ایران څخه 12 غوښتنې کړې دي چې د یورانیمو د غني کولو درول او د حزب الله په شان تروریستي ډلو څخه د ملاتړ بندول پکې شامل دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شنبه په ورځ په تهران کې خبرداری ورکړ چې که امریکا د ایران د تیلو د صادراتو پر ضد ګام واخلي هیواد به له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال مخه ونیسي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی هم د روحانی له دې خبرې ملاتړ وکړ او ویلي دي چې که د ایران تیل نه صادرېږي د بل هیواد تیل به هم نه صادرېږي.
وخت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
جمهوری ریاست وی پر عبدالرشید دوستم لګیدلی تورونه به د عدلی او قضایي ادارو لخوا څرل کیږي. دوستم د هغې موافقې له مخې له یو کلن جلا وطني وروسته افغانستان ته ستنیږي چې د ارګ او د ترمنځ په ترکیه کې لاسلیک شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د عمل د ګډ پلان د عملي کېدو پر لارو چارو د دواړو هیوادونو د کاري ډلو غونډه په کابل کې پیل شوه. په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د سولې ولسي حرکت د غړیو پرلات یا تحسن نن لسمې ورځې ته ورسېد. د دغه حرکت غړي وایي چې تر اوسه د پاکستان د سفارت کوم استازي ورسره نه دي کتلي. د کندهار چارواکي وایي هغه پولیس نیولې چې د خپلو څلورو همکارونو په وژنه تورن دی. د دې په خبره دغه پولیس وړ مشپه په جړې ولسوالۍ کې دغه څلور ملګري پولیسان وژلي وه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د کاندیدانو په اړه 200 وررسېدلي شکایتونه د بشري حقونو پر سرغړونو، وژنو، د مځکې پر غصب او نورو قضیو دي. د ایران ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د تهران په وړاندې د هغه د دښمنانه پالیسیو له کبله خبرداری ورکړ. حسن روحانی ویلي امریکا باید وپوهیږي چې له ایران سره جګړه د ټولو جګړو مور او له ایران سره سوله د ټولو سولو مور ده. د اسرائیل پوز وایي په وروستیو کې د سوریې د یوه رضاکار مدني سازمان غړي او د کورنیو غړي ژغورلي دي. د اسرائیل پوز راپور ورکړی چې 900 کسان اردن ته لېږدول سوي چې له هغه ځایه نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د منځنۍ آسیا د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران وایي موافقه یې کړې چې د نړیوال ترورزم او مذهبي افراطیت په وړاندې په مبارزه کې به خپله همکاري زیاتوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د مرکزی آسیا د 15 کلونو د فوټبال په دویم پړاو سیالیو کې افغانستان او تاجکستان نن ماښام له یو بل سره مخامخ کیږي. په دغه سیالیو کې د مرکزی آسیا هیوادونو د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې برخه لري چې افغانستان بل تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او ازبکستان سره سیالي وکړي. د فوټبال فدراسیون وایي سید علي کاظمي د یکشمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبډله دغه سیالیو ته له پوره چمتووالي سره تللې او هیله یې خدای چې اتلولي به خپله کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال افغانستان د دغه سیالۍ اتل شوی و. دغه سیالي به د جولای د میاشتې تر 1.5 نیټې دوام وکړي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون د نجات تاریخ په نامه د ورځنی سیمینار په کابل کې جوړ کړ. د دغه فدراسیون رئیس قاسم حمیدی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد سیمینار تېره ورځ پیل شوی و او دوه ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي حمیدی په خبره په دغه سیمینار کې د کابل سرخلاص او سرپټو حوزونو 50 تنو ګډون کړی. د نوموړي په خبره د دغه سیمینار هدف د لامبو وهلو ورزش د مینوالو لپاره د خطرونو په اړه پوهاوی دی. د ښاغلي حمیدی په خبره له لامبو وهلو سره د نابلدتیا له کبله هر کال ډیری کسان له ګواښونو سره مخ کیږي. حمیدی وایي دا ډول سیمینارونه کولی شي په دې برخه کې موجوده ګواښونه کم کړي. د لامبو وهلو فدراسیون مسؤلین وایي چې په راتلونکي کې به ورته سیمینارونه په بلخ ولایت کې هم جوړ کړي.
ورزشی خبرنامو له حدیث پر دیس نو اوریدل. اوس هم د انصاف پلټکی او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. تاسو د خبرونه ووري او ماته تر بیا اجازه راکړئ. ښه وخت.
د انصاف پلټکی
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا اورین، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به باوري شئ د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ للوی باغ نه د عبدالله په نامه یو کس ټلیفون کړی چې ملي اردو په سیمه کې د ده په شخصي جایداد کې پوسته جوړه کړې او کابو دوه کاله تیریږي چې جایداد، کور، دوکانونه او خپل داسې نور تاسیسات ځنې پاتې دي. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د عبدالله او ورپسې به د دفاع وزارت د مسؤلینو خبرې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
زما آواز اورې؟
بلې واورم وروره.
زه به پوښتنې کوم او ته به ځوابونه راکې.
صحیح ده، مننه.
وروره نوم دې څه ده او د کوم ځای د ټلیفون کړې؟
عبدالله خبره کوم د هلمند ولایت د ندالی د ولسوالۍ د لوی باغ څخه.
ستونزه څه وه؟
ستونزه مې دا ده ګرانه وروره چې دغه دوه کاله کېږي زموږ سرای اردو نیولی دی، ملي اردو، نو قرارګاه پشکې اچولی ده. د قرارګاه پرته نور راولار سوی دي. سرای ټول په بدوزر باندې نړولی دی، په کرنګ دی که په بدوزر یې نړولی دی، جلد ته ور اچولی دی. زما دلته شپږ دوکان ټوله د دوی په واسطه په کښې کې ده، چې هغه دوکانونه هم ټوله تخریب شوي دي، درزونه یې کړي دي. او دلته زما د تیلو پمپ ټوله تخریب شوی دي، چې ټانکۍ یې پر لارو باندې ایښې دي، سره سومبري دي، نالان د اوبو برمې ټوله تخریب شوي دي. دوه کاله کېږي زما لر شریب مځکه مکمله بنده ده. په هغه وخت کې زه ځینې وتلی یم چې زما غنم پر سوزبر باندې وږې کړي دي، ځینې تللی یم، هغه غنم دغسې پاتې شوي دي. بیا دا دوه کاله کېږي زما خپل مځکه او خپل سرای نه دي لیدلي، نه هم اجازه راکوي چې موږ ورشو خپل سرای ته.
دا چېرته پروت دی دا سرای؟
دا سرای د ندالی په ولسوالۍ کې د لوی باغ په سیمه کې د کاري پوسته ورته وایي. هر چا ته معلومیږي د کاري د پوستې سره دغه موقعیت لري.
بازار، دوکانونه هلته نور هم شته؟
و دا چرایی ده، دې ته چرایی وایي. دې ته چرایی وایي. په دا چرایی باندې زموږ دوکانونه، ما خپل شخصي پمپ جوړ کړي، کولی یم ځکه د کوالې لرو روپۍ کې هر ځای کې زموږ کوالې پرتې دي. تا اویا کاله کېږي چې زما د نیکه د وخت زموږ دا ځګۍ کرو، دغه ځګۍ زموږ دی.
دغه مشکل هم تاسې د قولي اردو ته ویلی دی؟
قولي اردو ته مې ویلی دی. قولي اردو حکومت کار ستاته معلومیږي. بس خو یې عریضه وکړه چې اوس عریضې در وښیم، در پنځوس عریضې موږ ډېرې کړي دي. دا عریضه وکړه والي صاحب ته، دا ولاړ شه قولي اردو ته. تر هر ځای درغستلي زموږ ناره چا نه ده اورېدلې، نه موږ مشکل چا را کړي، نه در اوسه پورې د یوې روپۍ مرسته را سره شوې ده، نه چا راته ویلي چې تاسو ودون تاوان رسېدلی دی.
ستاسې ځمکه یې چې نیوله، امنیتي مسؤلینو تاسو ته څه ویلي؟
دغه امنیتي مسؤلینو چې دغه اول وار اردو راغله، دا زموږ په ځای کې دلته د پوستې ځای، موږ خپل بل ځای دولتي ځای شته. موږ چې دغه ځګۍ وینو چې جنګ راغلی، ما ورته وویل موږ ورلو، موږ پنځه ورځې ورلو چې اردو صاحب مشر و، تا ته موږ وویل چې دا معنا دلته دغه ځګۍ مه جوړوه، دلته هر خپل د پوستې امنیتي ځای لري، او موږ به هلته خپل امنیتي دولتي امنیتي ځای لري، هلته خپل پوسته جوړه کړي. دا موږ په سرای کې مه جوړوئ، موږ څلوېښت تنه په سرای کې یو، په کور کې یو، موږ نه شو کولی چې هر ځای ولاړ شو. دلته موږ غټې آبادۍ جوړې کړې دي، د شل دېرش کاله آبادۍ دي، درختې دي، وزایونه دي. دا سوس چې اوله ټانګان چې راله څوک ورپې په اوله شپه مرته دونه تاوان ورسوئ. ولته داسې وکړه وروره، دا د جنګ وخت دی، موږ چې دغه جنګ منګ سره خلاص وو، موږ خپل ځای هلته امنیتي پوسته جوړوو. مطلق نو اته ورځې موږ ته وخت راکړه چې د موږ ځایونه ټانګان منګان سره ځای پر ځای کړو، موږ خپله پوسته جوړو. صحیح ده. بیا چې ورلو دوهمه ورځ چې ورلو، دوی کوریان جوړول، شاوخوا موږ په سرای باندې جرتې راګرځولې. بیا مې سپین ورځې ورسته چې وروره، که داسې ول داسې کوي، تاسې موږ ته وویل چې ته موږ لږ وخت راکړې، موږ هلته خپل پوسته جوړو. بر یې ویل چې دغه دی نو هلته نه کېږي. موږ نقشه را داده ګرته وزارت څخه راغله چې موږ ته نقشه راغله، کوردینات یې موږ ته راکړي چې دلته قرارګاه جوړه کړه. نو دغه قرارګاه د لیې موجود کړله. دوې میاشتې بعد ما خپل د سرای شانې ایستلي دي، چې هغه هم ټوله شانې معنی هغه ښه شی ځینې ایستلی دي، ایستلی دي. بیا څلور پنځه ځای موږ مینې کړي دي، بیا دغه سرای ته موږ نه یې پرېښي. خو د اردو ته ورغلي یو، هر ځای ورغلي زموږ نه راهېچا نه ده اورېدلې. تر دا اوس
اته ورځې ویله، اوس څومره وخت پې تېر شو؟
اوس اتلس میاشتې، نولس میاشتې کېږي.
والي ته تللي یاست؟ دا شکایت مو والي ته کړی؟
والي ته تللي، شکایت مو والي ته کړی دی، عریضې مې کړي دي. اوس دوی راته وایي چې موږ ستاسو سرای ته حیاتان استو، نو در اوسه پورې کوم حیاتان نه دي راغلي، نو د حیاتان په جریان کې دي. دغه اوس اردو بیا وایي، والي صاحب اردو وایي چې دغه دی چې مانا موږ په دا سرای کې موږ حیاتان هم دا سرای ته نه پرېږدو، نو ستو واره حیاتان راغلي، دا اردو حیاتان هم دا سرای ته نه دي پرېږدي. په دې خاطر یې نه پرېږدي چې دوی تاوان ډېر رسولی دي.
خاصتا مشکل به ورسوو، د وزارت دفاع مسؤلینو ته به یې ورسوو.
کور ودان، مننه.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت د ویان لمرستیال خاغلی جنرال محمد رادمانش سره شریک کړه. خاغلی رادمانش،
د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د لوی باغ نه د عبدالله په نامه یو کس آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې د ده په شخصي ملکیت کې د ملي اردو ځواکونو یوه پوسته جوړه کړې. دی وایي د په سیمه کې باغ، کور، دوکانونه، د تیلو پمپ او داسې نور تاسیسات لرل، خو څه کم دوه کاله کېږي چې خپل جایداد ورنه پاتې دی. په دې حصه کې مستاس نظر غوښت.
د ملي دفاع وزارت همیشه کوشش کوي چې د خلکو د شتمنۍ نه دفاع وکړي. دا ورور سي په هلمند کې قرار لري او په نادالي ولسوالۍ کې دی. هغه ته وایم چې کوم دعوا چې لري راشي شي کابل ته، زموږ د تاسیساتو ریاست یوازې او یوازې د دوی وظیفه دا ده چې د وزارت دفاع د شتمنۍ نه دفاع وکړي او همدارنګه د خلکو د شتمنۍ نه دفاع د افغانستان د ملي اردو رسالت دی چې نه یوازې د خپل قطعاتو نه بلکې د ټول افغانستان نه مونږ دفاع کوو او د هر هغه مشکل چې دی مونږ کولای شو چې دلته په کابل کې د دوی لارې وسنجوو او ورته د حل لارې او یا د دوی د ځمکې په مورد
خانه. محترم رادمنش، داسې هم کله پیښ شوی چې د ملي اردو امنیتی پوستې یا قرارګاه دی د خلکو په شخصي ځمکو کې جوړې شوې وي؟
زمونږ بیزونه، زمونږ ټول موزیګانې سیسته د افغانستان د دولت په ځمکه کې دی، نه د خلکو په ځمکو کې.
جناب رادمنش، کدا سړی تاسې ته مراجعه وکړي او خپل ستونزې درته ووایي، مرسته به ورسره وشي؟
دا د مونږ رسالت ده چې د خپل شتمنۍ او د خلکو د شتمنۍ نه دفاع وکړو او کدی راشي دلته مونږ یقینا ورته هغه قانوني لارې چې د افغانستان د قانون سره سم خپل هغه مسائل چې همیشه حل کیږي د قانون سره سم د مشکل او د په ادعاو کې رسیدګي کوو.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، و ما اوریدل چې د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د لوی باغ نه د عبدالله په نامه یو کس آزادی راډیو ته ویلي چې څه کم دوه کاله کېږي چې ملي اردو د ده په شخصي ځمکه کې پوسته جوړه کړې او د دفاع وزارت چارواکو وویل چې دی د دفاع وزارت د تاسیساتو ریاست ته مراجعه وکړي چې د ستونزې حل ته تدابیر ونیول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او هغه هم د قانون په چوکاټ کې وي، لا آزادی راډیو سره مطرح کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورک دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپلو سیمو کې د موندل شوو کسانو نشانه ویل دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري، نو قلم او کاغذ راوخلی، د دغو دوستانو پیغامونه او نشانه په غور واوري، شمیرې در سره ولیکي کې دای سي تاسو ورک هم دلته پیدا سي. وخت به مونږ نه نیسم، ورځو د دوی پیغامونه.
زاو دراجک به من ولایت واسطه ور ساري خبر نو خواسن چې زاو سنام باندې یو سره ګرځي مزه باندې فاصله د فرزه په وایم چې دا وینات خته وایي چې څنګه نو رساله میرا ولایت سره بیا رسوله یا هر سره چې وایي چې زاو سنام سره باندې معلومات ورکړي چې ما دې په دغه سره باندې زنګو چې پروا چې پرهسته فاز نه درې درې یو دوا وسلام.
السلام علیکم، وارث ترخی نه مغم نکابل نه دلته او کاس دا د تیروز په نامه باندې لګ سبي غندم دا تکلیف لري د اعصاب او نبل تفر یو ماجد کې وشيږي دا تقریبا دوه میاشتې کېږي. نو که هر چا سکی کې وروري او یا بل سکی نه دي شماره تر زنګو کې 0 1 2 1 2 او 0 0 یا دوباره تکراروم 0 3 0 2 1 2 1 0 0. نو خدای فهمه.
پاله ورو راځه دا یو کوڅه چې ځنګ وایې ما دا غیبی مې نه مړه شته نه ژوند دا شته تکلیف دا صاحب دې د غزنی نه د فتاموس کې نه څه هر چي دې دې که هر مسلمان ورو دې دې وي په دغه شماره ما ته ځنګ وایې 0 2 9 3 0 0 0 بیا یې کراروم صفر اوه نه درې اته اته صفر پنځه څلور اوه ډېره د تاسو نه مننه وروره. دا دې دغه یو کونډه د تې پوره شو دغه دې نه مړه شته نه ژونده شته دغه د تاسو دغه د تاسو وروره تاسو په تموز کې یم کار څوک باندې کوي د موقع ګوري که هر څوک ګوري شماره د ځان وایي ډېره مننه خدای ته امان وروره.
دغه لوی مانده پر برابر باندې چې دغه مړې په اوبو سره ښه شوی دی همدا په لوی مانده کې هلته شخص کړی دی. دغه ورو چې اوس ستنه وکړله زما د ټلیفون شماره ده صفر اوه سوه اوه څلوېښت نه سوه پنځه پنځوس اوه سوه نولس او ته به دغه شماره ما ته زنګ وکړه زه بیا د ګرشت ولسوالۍ ته معلومات درکړم.
السلام علیکم. یو کس دلته مخکې وویل چې د ننګرهار ولایت کې یو کس د شپون دا پنځه کاله کېږي دلته ده بیا ټلیفون شمېره وښودله د ټلیفون شمېره موږ ثبت نه کړله نو دا ورور که بیا وښي موږ ته ټلیفون شمېره بیا بل ورته وښي نو ډېره مننه به وي.
السلام علیکم. زه تاج احمد خبرې کوم د لغمان ولایت نه. ورور دلته سړی د اته کاله کېږي دلته چا سره شپون ده زم فضل یادې کله دې شوای زنه خور لرم او نورور لرم او کله دې شوای چې نه بچان لرم او خدای و عثمانه تر ګروب ولدا او تعال دا اوس په لاند کابل کې سب زر سوال کې شي چې څنګه واری ثاني ما دې دغه لمر زنګوي چې په شپږه یا شپږ پاند چې دې ګر و شپږ دې وسلام.
علیکم سلام. ستاسو پیغامونه نور هم را سره دي خو تر وی وقفه وروسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1 یا وری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زه عبدالکبیر هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د شارکې د کلي د سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی عصابي تکلیف لري ډنګر ځوان دی دا یې نشانې ستا ورځه کې زخه ده. نوم یې یار محمد دی مشهوره په دادو دی 15 کالو دی د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی. که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه دې ترلاسه کړي. نمبر د پسیو نمبر 0 2 0 2 8 5 3 6 8. بل نمبر د 0 4 4 0 5 8 2 3 0.
الو السلام علیکم. زما نوم عبدالستار ما د ورکړي نوم خان مشهور محمد شاه اشپاش کاله کیږي د کندهار ولایت د نن ولایت نه د کسوې د هڅو کې ټول معلومات لري له ما سره دی په دغه شمیره ته نه شو نه سي سره وي اته تل وي شپته نو سو درو تل وي.
دا کاندام باندې د نن ولایت د پیغام د امیر د دې پیغام ته ځنه جنه یو د ما زوی د تقریبا 10 کال کیږي ورک شوی کار مسلمان دغه دادی په نامه دی که ته پاک له موږ ته معلومات راکړي ډېر ډېر ازادي راډیو سه منله چې موږ پیغامونه نشرې دا په ما.
السلام علیکم. من ولادت د لغمان ولایت نه تماس نیولې. زما مشر ورور د فنوم د علي محمد د 25 کال کېږي د کور نه نادر کښو دی په افغانستان او په پاکستان او په ایران په هر ولایت کې چا ته معلومات دي زما د تلیفون شمیره دی واخلي په دغه شمیره ما سره اړیکه وکړي. صاحب محمد د مشر ورور نوم یې نجیب الله دی او دغه مې تلیفون شمیره در رسې پر و اته و یو صفر نه څلور اته شپږ ورور چا په دره کې ورور دلکه افغاني جایزه لري ورور.
وعلیکم السلام. دوالې د غفار پنه مده فراده ولایت وسیدم فیز ما سره ځای بنجي وو نو وو سه معلومات نو سره تک چې د ما زغاوري یا بل څوک د پاک له باندې معلومات لري ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وی صفر او یا سلویش
و پنځوس شپږ سوه پنځلس.
بله سلام علیکم وروره، مونږه یو پیغام لرو. د مونږه یو دوست د سرطان د اول میاشتې د پنجشنبې له ورځې نه را په دې خوا لادرکه ده. د دې ورور نوم ویان پاچا ده، اصلا نوم یې شمسالدین ده، مشهور په ویان پاچا ده. نو مونږ سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیسي، 0720-24-54 او یا یا 0315-8-4-4-4-4. تشکر، مننه.
هو زه د هلمند ایالت هم ساکلا د ولسوالۍ د خوجرا د کلي اوسېدونکی د اجناد نهاد خون زه یم. نه محمود الله خون نوم یېږم. زما یو ورور دی، دوه کاله درې میاشتې کېږي چې کور نادرکه دی، هېڅ معلومات یې نشته. هر ورور مؤمن مسلمان ورور ته معلومات شته، موږ ته په دغه شمېره باندې ټېلیفون وکړي. 0202-8-15-4-8-0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاز ابی رادیو ته پیغام پریږدم. د هلمند ولایت د بند کجکی د ولسوالۍ یم. د زمینداور د اجی خیل اوسېدونکی یم. زما ورور دی، په عمر د 18 کالو دی. شش کال روژه څلورم ده چې ورک دی. که چاته معلومات وي دغه معلومات یې راکړي.
02-02-5-01-02 دا نمبر دی. په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اعجاز زین بشوری کوٹ ولسوالی زنگتان کلی اوسیدن کی ہوں. اور اس کے علاقہ کندھار ولایت کی اوسیز ہوں. جنا یہ عرور وقت کی خدین نمی تھی محمد اعجاز زین کی تحجی فضل جن مسئی دی تقریبان سر زیر یہ اول اسکالا کیس نظر کسوی دی که هر مسلمان ورو ته فدی اور معلومات یا ور سره دې مسجد تلیفون په دغه سره تبا ته ونی سه دا دې ډېر مهرباني څه سره آیا واریا وڅته نڅو نه ته دې.
السلام علیکم. جانور محمد د هرات ولایت د شندانو له سوالي د امارت کلی. زما ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف دوی اتلو ځخال دی او دوه کال کې ورته شوی دی. هر چا چې سره را پیدا کوي جم ورکي او په دغه نمبر دې بیا تماس ونیسي. 0508-15-13-9-4-4. سلام
سلام علیکم. زما یو زوی نه شیخه ورک دی تقریبا 10 کاله کېږي او د سربانا او چاته ویلي چې جرمني کې نشیر په نامه یو سړی بندي دی او کزا موږ سره خیر چپاته راکړه. زه سره نه خال نه میګم او بس خپل خال مولې خالص مولې کې اوسېږم. او لوم سره نه خان دې د جبل الله باندې زما. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. یار محمد احمد زین د غزنی ولایت خزمایه واکا ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د اسد خان زوی دی. دا وطل اسکل کی چې نادر اکسوی دی. هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري په داش مال زم وي چې پر شپږ غل څلور تل وک څلور ډیر شپږ سو واټیا خدای مل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زاهر الله د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې ګلامین دی مدازین زوی په عمر 15 کلن 15 کاله کېږي چې دی نادرکه شوی دی. د کلات په ولایت کې د حساب و مشکل هم لري. که هرته یې په اړې په دې شمېره دی موږ ته زنګ ووهي. 0-01-15-15-9. یو ځل بیا 0-01-15-15-9. یوه بله شماره 0-03-14-45-9. غلامین د محمد عظیم زوی د سید آباد ولسوالۍ. وسلام.
بله السلام علیکم. زما یو د ترورځی دی چې د اوه میاشتې کېږي درکه شوی دی. نوم یې یاسین دی او شنې غونته سترګې لري چې شپږ میاشتې کېږي چې درکه شوی دی. نو که هر چا ته په اړه معلومات وي نو په دېش مالا د موږ سره تماس ونیسي. 0-01-11-15-2-15. والله سلام علیکم یو فرمانی ما د قدم خپل چې نه ته زما یو د کا زوږ چې و مې اشته کې دې برکه شاو دې چې پر وسه ویل شپکا څنګه ساتي چې په دې شمره دې نه ته زنګ وی کار ته سره ته دې موجود دې نو ته کوستري.
السلام علیکم نوم می امان الله ده د کونړ ولایت سیتون کې ما زمون څخه یو ډېر نادره کښ وې ده نوم یې نعمت الله ده د پلان نوم یې ثنا ګل ده په کال د لوی اختر څخه نادره کده چې سره معلوماتي په دې شمیره د مونږ ته زنګ وای چې پر وای 520 یو سلواتیا والسلام. زه عبدالخالق د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم. زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور وسیدونکی دی د چزارې د کلی دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالي د ساحې څخه ندرکه سوی دی. که یو مسلمان ورور معلومات لري د شپږ کال عمر دی که چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چاته معلومي دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي چې پر و څلور اته یو یو درې اته و دوه د ټلیفون بله شمېره ده صفر و څلور و درې اته څلور څلور پنځه څلور والسلام.
السلام علیکم نبی الله زبلین د زبل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې اوسیدونکی دی ولایم یو ورځ دوست لرم هغه هم د زبل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې اوسیدونکی محب الله ده. محب الله ده عبدالوکیل کاکا زوی د نکب لا او حبیب لا ورور غنم رنگ ایزوان میانه قط د دیر سکالو امر لری خو محب الله لسکاله اتکاله مخکې تقریبا خپل کور نه د مسافرې په بانه راوتلی وو هغه راي په تر اوسه د محب الله په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که هر ګران دوست د محب الله په اړه معلومات لري نو موږ ته د دې شمېره اړیکه ونیسي او موږ به خپله جایزه هم ورکړو. صفر او یا شپږ دېرش څلور پنځوس پس توکي
مبروک زین عمر خان مشاور په محمد شاه د شپږ کال کې د کندهار ولایت د نن نه یې سو د لوی له څنګه سره کړو. ار څو کې په اړه معلومات لري نو ما سره د پردغه شمیره تماس ونی سي پر راوی اته څلور شپته نو سره ودرو څلور لا کلداري جایزه ورکول کېږي لا کلداري شیرني ورکول کېږي. ار څو کې په اړه معلومات لري نو ما سره د پردغه شمیره تماس ونی وسلام.
بلې السلام علیکم زما له طرف هم د هزارې راځي ټول مشران او کشران ورونو ته داغه نمکه سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زه د سروتلڅو عبد الله اخلاقی هم د کاریز د هیمن ولایت د کاریز تیمنه اله کوم چې دغه زما پیغام نشه دي زما یو ملګری چې د قدردان سنگر په نامه دی د ایتو عمر د مخ نادر کسوي دی اله کوم چې دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسي په دغه شمیره دی د مهرباني نمکه زما سره اړیکه ګرځي سپر و سپر شپاز سپر ن یو و پنځه دوه درته ځلش نه روان سپر و سپر درته سپر شپاز سپر ن یو و پنځه دوه شوخ دلا په.
السلام علیکم زه سردار ولی د کندهار د پنځه یو لسالی څخه د سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې د پنځه لس کاله کېږي چې ورته دی د مرګ او ژوند درکې نشته. که هر مسلمان ورته معلومات ستا په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووایي صفر اتایا نه پنځوس اتاتیا اووه سوه درې پنځوس شماره یو ځل بیا وایم صفر اووه اته پنځه نه اته اته اووه پنځه درې وسلام.
السلام علیکم زه حضرت احمد هلمند ولایت خبر کوم. ما محمد مسیر په نامو د شیر په کې زیری د اسلام اورو د نوکر ولی دی د شلی ریسکال کې د نظرات له کثیر یو څو په دغه اړه یا درات لري یا د خپل اوري په دغه سره د ما سره تماس ونیو. والسلام علیکم.
وعلیکم سلام دوستانو، ستاسو پیغامونه ډیر نور هم ستاسو خو په نوبت به خبرو ځکه نور د دې خبرونې وخت نه دی پاته. بیا هم کولای سي د ازادي رادیو پیغام ثبتون کې دستګاه ته زنګ ووهي او که د کومورک په اړه معلومات لري او یا یې په اړه معلومات غواړي نو موږ ته خپل پیغام پرېږدي. ازادي رادیو په امانت درته خبروي. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. علام ملسه.
دتا بهیر کبه پیادیم زچه قدم به قدم گدم تا یادوما
آزادی رادیو.